سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس موخه کله ساتي رادیو نه څلې لږ ساعت اوریدلای شئ ته ما خاموش بګو د سار د شپګو په منځني څپا ټول شپګنوي او د سار شپګو د مخام د شپګو په لاندو څپونو نه سی ویش او پنځه ویش مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وروباله. د وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چوایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شو ویلی، ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاته کړه واشنگټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ ده. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل وروستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري، او د ده په وینا دې وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارتایډ اړوند اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان خوځو اونجونو لپاره د امریکا ځنګړی استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د خوځو د حقونو د فعال بنفشي عقوبته د زړوري خزي د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکرلی کې چې د خوځو او معلول افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلي عقوبته څخه مننه کوي او رینامري بیا د معلول خوځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایل ده. یعقوبی د هغه خوځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسم په ترڅ کې د زړورو خوځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګیو کینولو د کمپاین د پایلې خبر ورکوي، وایي چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. پخت خبري ژانس چې طالبان یې درکوي، نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمر له قوله خبر ورکړی چې وایي په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 2 میلیونه نیالګي کینول شوې دي. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي. هغه له کابل ښاریانو غوښتي دي چې د اوبو له بې ځایه لګولو دي ډډه وکړي. د حماس سختدریز ډلې وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډلې چارو په ټولنه متحده ایالاتونو کې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني د سرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي. د پلان له مخې د دې اوربند پر مهال به حماس اسرایلي برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانه د روژې له پیلودو مخکې غزې ته پرېښودل شي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمه لري چې نن د سوپر سشنبې په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینۍ سیالې نیکی هیلي ته قطعې ګزار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالیو په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده. ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهور پال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی، له میرمن هیلي پرته ټول سیالان یې له مخې لري کړی دي او په دې لوی ډګر کې یوازې دا دوه کاندیدان پاتې دي. نیکی هیلي چې په خپل پلارني ټاټوبۍ جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې، تر سوپر سشنبې پورې به مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې. اسی خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې له ورختونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د ورختونو له کبله تړل شوې وي، خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له همدې لارې تړلې دي.
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي، او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو لپاره کړی نه شو اتلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگتن چمتو ده د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي ده، چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی که نه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د هغه افغانانو اندېښنې هم در سره شریکوو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکله ده.
تاسو د افغانان ولی ویزه نشي ترلاسه کولای او د عربي هیوادونو ولی ویزه نه ورکوي وړاندې په دې اړه درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته، نړیوال مسایل ته هم تم کیو کو وخت پات شو ساتي پیغامونه هم راغله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشای په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يارو تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وايي هغه لارې او سړکونه یې بیرته پرانستې چورسته یو کې د واوري وريدن لامل تړل شوی وي. دا وزارت داسې مهال د خبر کوي چې تیرې اونۍ د افغانستان د یو شپېر لوی لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واوري وريدن لامل وتړل شوې. تفصیل مې ځای مل لاورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اوریدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپاندر کلی د یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واورې خوېدنې له امله د ترافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې وي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تیره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غرخوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق نن لژمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سارا ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالی ځان لیدلی وای تاواني شوي ډېر د خمرستې کمې وررسېدلې دي. د نورستان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ورخوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، حکومت وکړو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لوی ستونزه د لارو تړل کېدو ده چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسیدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړیو دلته بند پاتې لارې بندې شلاماره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او بو برخنا وزارت د قبل 15 تر 18 نیټې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځنیو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړې ده. د وزارت په خپل اکسپاندر لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا لاملې د سندیزو حوزو د اوبو کچې پورته شي او تر څنګ سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دا چې څنګه ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغه مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده، دغه په وینا امریکا په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره تبان دي 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ د کار ته دوام ورکو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسنی بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2020 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارډ ډالر څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغیزمنې نشي تمامېدلای.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې دغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې راليږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې د افغانستان د آبادی لپاره کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوګه بیوزلی او بیکاری دوی ته د بخوانی حکومت څخه په میراث ورپاتې دي، چې کابو کول او لمنځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړ بنفشي یعقوبی له یو شپږ نورو ښځو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبی ته دا جایزه ورکول شوې او د دې ترڅنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د خوځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشي یعقوبی په ګډون دوله سمیرمنو د دوشنبه پورز یان د مارچ په 4مه نیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړور خوځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینی ماړی کې اداسه محل د اغلی یعقوبی په ګډون دی میرمنو ته ورکړل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی میرمن جل بایدن هم په دې مراسمو کې ګډون کړو. جل بایدن د مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسيتي برابرۍ د ټینګار ترڅنګ وویل هغه جونې خوځې چې په غیزمان او امن سیمو کې ژوند کوي لزانه ورتیا خي تر دې چې لدې توتريخوالي په نامتناسب ډول غیزمان شوی هم دي. حقیقت کړه متحده ایالات د هره هغه زړور خزې ترڅنګ ولر دي چې د لا زیات ثبات برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا امیدي او د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافری کرندیکر په خپل اکسپانو بنفشي یعقوبی ته د دې جایزې د خستول عملاد مبارکې ترڅنګ ویلي هغه یعقوبی د افغان معلول وګړو له حقوقو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کوي چې څلور لسیزو جګړو پکې ډیر وګړي معلول کړی دي. بنفشه یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال د زړاوارو خوځو نړیوال جایزې ګټل د افغان خوځو د حقونو یو شمیر ملاتړو هم ستایلی دي. د خوځو د حقونو فعال شکری بارګزې ازادي رادیو سره خبرو کې د دې جایزې ګټل د ټولو افغان جنو او خوځو لپاره یو لوی لاستراوړنه وبلله.
په هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي. د پاسل کې د افغان نجونو او ښځو وړتیا ښیي چې په ډېرو کمو فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي. کله چې یو ښځه جایزه اخلي ویاړ یې ټولو افغان ښځو ته رسیږي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنم کبیری هم ازادي راډیو ته وویل
اغلی یعقوبی ته مبارکي وایم. کلونه کلونه مې د هغې کړنې څارلې. نالیدلې سترګې او ناورېدونکي غوږونه د افغان ښځو د پرمختګ مخه نشي نیولای. افغان ښځې زړورې دي او هیڅ یو ځواک نشي کولای هغوی خپلو موخو ته لرسي.
مسؤوله مریم معروف بیا وایي د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته مېرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي.
انتظار داریم چې جامعه جهانی باید بیشتر در اول
باید لیاده و نبا سوچه نریواله طولنه باید تردید اول جایزو که ها خوخزو تا لمریتو برکری چه پا تیرو دو کلونو که پا افغانستان که دننه در طالبان وزد مبارزه کریده.
امریکا که ولیکل جی بین افشای یعقوبی چه کم بینا ده پا افغانستان که ده ها خوخزو ده مدافی وکیلی پا توگای کار کهو چه لطاو تیخوال سر مخوی او پا ورت وقت که ده کم بینایانو لپاره در روزن یا هاگوی تا ده زواک ورکولو پا موخه ده رحیاب پنوم یا بنسرت هم پا 2008 کال که پرانسته و امریکا ده بحرانه چار وزارت ده زرور خوزو پنوم جایزه ل 2008 کال ل مارچ میاشتې رئیسی د نړۍ ل نویو هیوادونو څخه یو سل نویو خوځته د هغوی د زړورتیا لامله ورکړل شوې ده. په 2023 کال کې افغانستان د ډاکټر یو د افغان کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د هادي جایزې ګټونکې شوې وه. یو افغان مرمن داسیم حال د نړیوال جایزه ګټي چې په افغانستان کې د نن بیا د طالبانو حکومت سره لدی چې ادا کوي ټولنجون او خوځته حقونه ورکړي دي، خو د هغوی ل شپږم ټولګي پورته زده کړې منع کړي. په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخه نیولې او تر څنګ د کار، تفریح او سفر په برخه هم پونجو نو خوځو پراخ بندیزونه لګولې دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مخکې لیدل چې نړیواله موضوع راوخلو، په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړېدو سره مهاله د کروندګرو مېرمنو ټولنې غړې دا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو خوځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغې درې ورځنۍ نندارتون کې چې پرون پیل شوی د خزو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه خسته ده. دا شته غندن درتون ته په خپل خزي ورغلي دی وکنه وړاندې درته وایو. خو سرزو غونډي ایران ته د بشری حقوقو ډلو په ایران کې د ادمونو پر ازیاتې دوه اندېښنه خوده لی ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د ادمونو په شمیر کې 30% زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 خزي هم ادم شوي. د بشری حقوقو فعالان چې په ټولنه کې د ویر خبرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینی تګلار بولی وایي چې دغه ډول ادمونه باید ودرول شي. نور تفصیل احمد تکل اورو.
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیرې وکال کې لږ تر لږه 840 دیش کسان ادام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 30% زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېر ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوویلې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15% نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشتوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتې دوته اشاره کوي. د پراخې اعتراضونه د پولیسو په توقيف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور د 22 کلنې پیغلې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور لمخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمېره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوڅان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوڅانو شمېر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په 40% جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدرو موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته لدې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو لمخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشری حقوقو د ډلو د راپورونو لمخې ایران د اعدامونو د شمیر لپلوه لچین روسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوی منی مایکي درته تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه تم کیګو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج لګنو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورستربل ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د نوړ اقتصادي وضعیت او بیکاری تر څنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد نوړ اغیز کړی دی. یو شمېر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه پورز یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي ل 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تیرېدو یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او ته د دغه هیوادونو لالاري پیسې استوي، او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو لالوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د 4 کلونو لپاره افغانانو او 14 نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی، او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله اړ دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه، او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشیتللې. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار د پاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي، ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته وختل می دی عربی متحده امارات ویزا پیدا کوم خو دی هی مشکل ده اول خو پیدا کیږي نه که پیدا دکړ نو بیا ډیر لوړ قیمت لري معنی دلته مجبوری چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو معنی نو دی هی زیات مشکلات دي نو
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو تر لاسه کول اسانه کړي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړیدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بي واي په دغه درې ورځنی نندارتون کې چې پرون پیل شوې د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګر او صنعتکار برخه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زید د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت خزو ونډه د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوې ده.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او د خلکو کتون تجارت جواز جواز
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالۍ اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بلابیلو سکتورونو سباند یو سلو شل صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوی دي.
مخ خپل وړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کېدل تړیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا زړه تعرفه په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې یو سلنه تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلورمه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونه هم په کې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېرې سوداګر په ځانګړي توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواد